السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د غویی یا سور لومړۍ د اپریل 28مه او د روژې مبارک میاشتې شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. په د هله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایو یا پر خپله ټویټر پاڼه کښلي په خوست کې دولس نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوږنوونکې تراجیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې و تنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا له کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کېږي. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروستۍ ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې. دا د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې سیل لسګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي یې اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پېښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وښود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
هغوی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کونسلي چارې هم پر غاړه واخیستې. کونړیان وایي لوړو بیو او بېوزلۍ ژوند تریخ کړی.
داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژمات نه لري، چربان کې به تش اوبس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د خبری ټولګه د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان دي، خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلي چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړې ده، خو د جرمني ډي پی ای خبري آژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه تنه وشل شوي دي. د ځینو نورو نتایج شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاژل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلکه وغندل. د سې شنبې ورځې دغه بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. بل لورته ایران پرون له طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه څه دی چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموشه دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنی وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا وي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا د اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنا نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا برا ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پر راتک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کړي او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت او ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل ځاځی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدی وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بند شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتاوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماتیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاري تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملیبند پرون وویل که د طالبانو له لورې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبند پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک پسرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړیږي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملیبند چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همدا راز ویلي د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایې او ځای کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 15 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به 2 برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 2 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راديو.
اوریدونکو نن دا پروگرام را سره واوري د مپشین له 2 تر 4 بجو. په دې پروگرام کې د کابل د دشت برچی سیمې پر روستیو بریدونو بحث کیږي، او پښتنه پکې دادی چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګنل کیږي او کنه. وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګیدا. پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار چې تازه په دې دند ګمارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړې دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کهر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی کهر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل، د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومېږي. هغه وایي
زه د درې پچې چې څولې پښامي چې مو موږ دښې پښامي په خو وسره چې نه چاپي درون ال وته کراغلا زر زر ډارې ډارې وخورې در افغان آباد چې کومه جټل وته کراله بمبار یو کو ما په قربان دي په خپل بمبار وګ اته چار دیوالی چې کومه دلا مان ځای وړل خو شوي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا پر شپږ شهیدان شولې ا دې دلا سپاس نور مو سوال کړ دلی وي ما تکلی وار درل زیدا کا کوټه نه د خاور نه جکړم په صلاح تک به سر ز پاتې کړو غي زلا خپل مان ته له ماده سره ز په پاتې کېږم چې ته د دنیا کې
در پرونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور ځانمن سیوی او د کورونیو غړی وجل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لشتلره و څلويشتنه وجل سو. خپلواکو سرچینو تر اوسه پوری د مرګ جوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خود دغه هیواد دلی ټایمز رسپانی راپور ورکړي. حنا ربانی کهر پرون ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجلې په پاتې شبو کې د اجمل ان ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل ان ده رکلای کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مال چې افغانان له سختې بېوصلۍ سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. په دې ریپورت کې د کونړ د اوسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ اوسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دو او د اختر پر رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېرې کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې په تشو اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکلی وایي
ډالر هم کتر روان دی، نورې پیسې یورو هم کتر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیر وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیر وړي، نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اصداف ټولنې مرستیال حاجی سید عظیم
دلته انشاءالله زه ټولو خپل ولس ته اطمینان ورکوم، تاسو ته اندر کوم چې دلته نه څوک نرخ جګېدو ته پرېږدي او نه څوک جګولی شي او نه ذخیرې وڅوک کوي. پخواني وختونه نشته دي، بازارونه سار یو ریټ مازیګر بلي، هېڅوک د ذخیرې توان نه لري. بل جنسونه ډېر زیات ګران شوي، هغونه سرمایهګان چا سه نشته چې هغه خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمېر کسان بیا د نرخونو لوړوالی او ټیټوالی د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ښکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد له اړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی، نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغې دپاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغې دپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمی ستونزې کړي او د هغې دپاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
ویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوایي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لک تر لګه شپږ تنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشت برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حملو قرباني کیږي. تر پرون ماښام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی،
خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رایټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشرې عالیه عزیزي نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي: شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزي په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزي د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي: د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي. په دې خبرونه کې څو راخل
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی، هغه دا دی چې تلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نوي بغرا غاړه د سرحدي لیوا څخه کښته، خاص د نوې بغرا غاړه دوری په وطن کې هم کار کوي او د درس خواته چې تیر سي هم کار کوي. د دغې بغرا په غاړه کې هیڅ یو رقم تلیفونان کار نه کوي. داسې وخت راغلی دی چې موږ ته یو مسلمان زنګ وي یا موږ یو چاته زنګ وو، واته واره لس واره زنګونه سره وو، لس سره مو نسي خلاص. اخر کې به دغسې تلیفون پرېږدو.
د جلال آباد کې فاطمه ناحیه کې ګلاباس خریانو سره تماس کې ما ډېر مشکلات دی ورو یو خو سوداګانې ګران دي روژه ده ابل داسې مشکل سره مخې چې بس دوه دوه درې درې ورځې داسې خلک شته چې په ناره تېروي موږ په شمول باندې او ډېر مشکل سره د الله رضا دپاره دغه پیغام زموږ خور کړي چارواکو ته زموږ غم وخوري بالله پاکستان پسې بیل جنگ شروع کړو.
جان صاحب ایم د کونړ ولایت چپیدری ولسوالۍ نه. دا د چپیدری ولسوالۍ د مرکز اسدآباد په لور غځېدلی سړک دی چې په تیرو 16 کلونو کې د تیر دولت لخوا نه د پخولو یا د اساسي ترمیم ډېره وسه وشوله، خو متاسفانه د طالب جنګیالیو د خوا نه پرې نه خوستل شو او نه شو کولی چې دولت هم په دې ونه توانېدو چې د دې سړک اساسي ترمیم وکړي. ورځ تر بلې دا سړک د خرابېدو یا د تخریب په حال کې دی. ولسی خلک د دې سړک د جوړولو لپاره وخت نا وخت په کلاس په کار کېږي او راوځي، خو بیا هم یا دوه ورځې یا درې ورځې دوام نه ډېر دوام نه کوي. بیرته کندې کپرې او خلک یا مریضان د مرکز ته د نه په وخت رسولو سره اکثره مریضان یا امیدواره میندې چې کمې امیدواره وي او دلته مشکلات یا اساسي تداوی په خاطر باندې د کونړ ولایت اسدآباد مرکز ته انتقالوي، اکثره امیدواره میندې په لاره کې د سړک د نشوالي یا د خرابوالي له امله په لاره کې متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. سړک ډېر زیات خراب دی او له ډېرو مشکلاتونو سره خلک د کونړ مرکز اسدآباد ته په موټرو کې خپل مریضان انتقالوي. سړک ورځ تر بلې خصوصا د ژمي په موسم کې دومره خرابیږي چې حتی موټرونه له یو بل پسې ټوچان کوي او له دې مشکلاتو څخه یې وباسي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه.
سما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.